د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل اغوی لا خپل دایمي ځایونه راستل سوي دي او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسی د دې بدی ته آماده یي چې استعمال سي او وفای سي او د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنحسب دغه حالت ته پوروپا کې اندیشنې زیات دي او ویل کېږي چې خلک د ایوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل اول خو د خدای ته حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال سي په هغه وخت کې رادیواکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپېریال ته خپرېدای سي، او د دې لپاره آیودین د جاغور که چېرته ډېر جد سي جاغور مرض باعث کېږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای سي. خو که چېرته سړی دا غیر رادیو اکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مرتوی هغه هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوه حالت ته رسیږي، بیا که رادیو اکټیو آیودین جذب هم کې بیرته اطراح کوي، نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي. خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپېریال او په انسان په وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دي او خپل خطر خپل ځای باندې پاتې کی، یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټۍ په برخه کې برېښنا په ځینو بټیو باندې وای قطع شوې ده او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظره که چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټۍ خوسته کارل ویدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټۍ چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خپراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خپراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ورده مخه د هم د اوکراین هم د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د اروپا د مختلفو پروژو پترچ کی هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم سو، او چون بټی غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالی او زیاتوالی او همدارنګ هغه تحویل سیستمونه چې بده کوم کور یا پوخ چې د بټی په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل برامنځته کی، نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی د حالت کې کبرې نه ای کنه.
د اټومي چار متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر ښاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چارې چیرته رسیدلې دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب مننه، تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، الته موږ بعضې افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلین مو درلودل، او بعضې افغانان چې هغوی نوي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو، د هغوی پروسې متلې وې تر څو درېیم هېواد ته لاړ شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو، دوی کوشش وکړلو چې همسایه هېوادونو ته لاړ شي، د اوکراین سره کوم نږدې همسایه هېوادونه چې دي هلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدووا دی، دوی اکثر دی هېوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله، بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه ده چې هېڅ امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غوښتل دوی ته رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو یو دوه ټلیفون شمیرې او د ایمیل شمیرې مو اعلان کړل د خلکو ته څوک چې ستونزه کې وي څوک چې غواړي دغه تخصه وي باید موږ سره ځانونه رجستر کړي او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو په تیښته کې ول او په سرحدونو کې 3 ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی او چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د همدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبي سه محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو لړلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک مونږ ته شپږ 500 کسان په لیست کې دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي. هنګري تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مولدو چې دی هغه معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
ما نه راځي به څه
هم نشته دوی لپاره، چا توجه نشته دی ورته.
ما نه د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ پولانډولو
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د روسي او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو د هغه وخت روسانو حاکم حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینیانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله. هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک ته دغه خلکو د خودی رابیت تملا وتړله او مظاهرې وکړي. بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاس ورغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو. بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیه وکړه چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیشه د افغانستان په سیاسي وسعت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوه اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت ستاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خدای دې د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدای واسه د جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی. او بل دا دې دې نه مسرات دې په اقتصادي لحاظ باندې تبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا دې نور ټوکو خوراکي مواد او د ګرانښت موضوع سره تړلې ده، منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. د نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي
مجاهد صاحب وبخشه د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د سراپور نخبره شي او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخ ته کول دي
دلته په دې غونډه کې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د نړیوالو هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي او طبيعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم ډیر اثر نه سپات کوي ځکه ټول سیمې د متاثر شوې ده طبيعي ده په بحث کې کیږي کوم افغانستان بیا خپل ځای ګالري او خپل غدي موږ حساسه سیال تطبیق دی هغه په دې مسله موقفه هم د پاتې هم خپل غوښتنې لري زه فکر کوم طبيعي اثر خو ممکن لري ولې داسې اثر نه لري چې موږ بيخي ویر کې ویا افغانستان قضیه یو ارت
مجاهد مخکې د پپرا کې د افغانستان سفیر عربي سب سرګندونی تاسو واوریدي د طالبان حکومت د ته چمتو دی چې له دغه سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکرين کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی
موږ ټول هلې ځلې کوسي هلته افغانان دي په اوکرين کې په جګړه کې بند شوی دي او ستوري ورته پولاړ دي او ته یو طریقه باندې هم د وته لار برابر شي په دې مورید موږ د ډیپلوماټیکو لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابېلو هیوادونو سره د اوکرين تر نزدې یو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې تر باندې پاتې د جګړې لامل دي د غونډې هیوادونو
سوال دا چې له دغه سفارتونو سره له دغه افغان پخوانی حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته حاضر یاست بله مهرباني
ترنو چار وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې د باندې دي او نسبی فعالیتونه لري اغور هم وخت نه سي زه خپل خپل لارونه هڅه وکي چې اوکرين کې څوک باندې پاتې دي د اور پر نجات لارې پورې ټول شي هر لارې موږ کارول دا تمه ګرم سازمان سره مخ وړاندې شریک کړي هڅه کوي څوک تل ځان مننه
مننه عربي سب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندې راووسي نور سیمه
شبرته مننه زما په نظر باندې کډوالو سوز چې دی د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاري زمونږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنوي ځکه چې هغه اړیکې اول ورځ کې موږ سره وی شکایتونه ول او ډېرې سخت ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوې دي هغه شکایتونه او د دوی اړیکې پینځه سو نه زیاتې وي هغه ټول څه پر تر رسیدلې دي نو څومره معلومات موږ لرو چې دوی د نور هیوادونو ته داخل شي هلته لکه نور اوکرانیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري سلواک دولت انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او راته وویل چې هیڅ نو تبعیض بنه کیږي افغانان چې د پولي څخه راووري په پولو کې مرته سنتیاوي برابرېږي او دلته چې راووري څومره لمړنۍ مرستې چې دي نور روکنان ته او نور ملکونو ماجر د جوړ کړي کې افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کیږي مله د یونیسیر دفتر شته دی او ایم دفتر دی د پیپل ان نید یو چکین جوړی دوی ټول سره په تماس کې او محتوای چې کوم تبعیض باندې کې کوم فرق باندې کې د دې بشری ناورین د پوکان باندې راغله ټول تپیا وسترګ باندې کتلې کېږي نو په تاسو وخت کې کوم ته کوم پیسې راوستل کې چې کوم غوڼو کو او افغانان او ستونزې اکثره زما په زر باندې حل شوې دي هغه کسانو چې وختل چې د اوکرين ته ووزي بعض افغانان دلته دوی جایدودونه لري او دوی کاروبارونه لري دوی نه غواړي چې ووزي تر وخته پورې پاتې کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي نو دې په خطر باندې داسې جدي وختنه زموږ نشته د کابل څخه هتا د وزارت خارجه موږ رسمي وختنه کړې و چې دغه باید هم کوي ورسره وکړي او څومره کارونه چې مخکې وړي وو دوی تم رسمي گزارش ورته ورکړل چې دا کارونه ټول مخکې شوي دي یو ما انګیشته ده ان شاء الله چې د سوزه مو کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته پیدا رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې واغه مو حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه لې به خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکران جګړه د افغانستان پر وضعیت اخیس کوي او بیا څه اخیسې کړی دی.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتون کې عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او وی ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسي د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسي څخه د تیلو، ګاز او انرژي ټول واردات منع کوو. مجاهد صاحب، په کابل کې لدې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وایي د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له امله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ کریس افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ هم تجارت لرو، تیل او ګاز د کوم توکي افغانستان ته راځي، په ټول نو خور باندې اثر کړی. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او دوه د اورسي باندې سي دي مسکو په صادرات کې تیل باندې لګي. دا ځکه اثر خاص ونه لسی، موږ د مسکو سره د تیل کوم لوی صادرات نه لو، د نور هیوادونو موږ خپل ضرورت تیل پوره کوي.
او مننه د حقانیت سب د تیل او د ګاز په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات، حتی ویل کیږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسيشه. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولې شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بلې، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر د اوریدونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ ساحه بولي او بانه یې دا ده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي. لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملاوت له اوس نورې بهانه کوي. نو خبر اصلي دا ده چې روسیا غواړي خپل امر د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه ولنې هیواد به نه ورستای وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دې جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي. په تیره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد وو چې د تیلو تولید یې کاوه. تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر وو، اوس یو بیلر په 160 ډالر کابو اټکل کې کیږي دغه نرخ. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي، د چین له چینه ماسې وه، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي. د سویډن لوی مغازي د ایکیا په نامه باندې مشهور دي او 3000 کسان پکې کار کوي. هغوی درې میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او د تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند وسو. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي، استراب رامنځته کوي. او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارامه وي، هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولای. لبل اړخه روسیا داسې ورټل سو چې فکر کوم چې د دې لپاره لسیتی په کال د شتر په کار د شتر سو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبرورۍ مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل توانې دا ده چې د روسانو سره او د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوخت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحد کړه، اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه، ابر افغان اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړه او دغه دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسو ګورئ مثال جرمني 100 میلیارډ یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیل لپاره تخصیص ورکړو، او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو، او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي چې کولای شي په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقن یارسب. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچا په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډیر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډیر جذاب نه دی. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیز نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغیز لري ډیر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطر چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نشي، ستاسو حکومت دغه سي لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بلې، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو. له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولای د قاعدې نه ځان وباسو. ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردوو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې. دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. لایې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
زموږ شمیره ده 00420221240 دا شمیره تکراروم 00420221240. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې پرې شمیره زنګ راته ووهئ. همدارس کولی شئ چې د سکایپ لارې پرې خبرونه کې ګډون وکړي. هیله کوم چې په لاندو باندې خپلې پوښتنې وکړي چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی راسره مهرباني وکړي. ازادي په سپوک پروګرام تاسو را سره اسمه مهرباني وکړي.
بلې ورشي بسم
الله وسهارم مهرباني.
سلام علیکم برسر خپلواک اندیرات نه مجاهد سواری بي سب تو تاسو ته بعد سلام ز خپل د اریوبي سب ته مستوال دی چې په بعضي افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري. بعد تذکری نه لري، بعد پاسپورت نه لري. دوی خپل هم وویل آیا دوی دا مشکل علاوه شي یا الکترونیکی تذکری حالت شروع شي یا پاسپورت ورته پیدا کی او یا ویشه ورته پیدا کی تر مشکل حال. ایبل سوال مجاهد صاحب سره اول افغانان د دې خوشاله دي راځي د امنیت راوړي وې زخپل خو د دې خوشاله ما شي. بس دې به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لږ کی، د ازبکستان سره د ترکمنستان سره زیات د تیل د تجارت سي په دا چې دا غوډه یو اتونه د افغانستان د خلکو دوه یو نه دي او ټول
ملاتونه د سپوشاله راځي د پیغام کامیاب شي. مننه خپل وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاري په سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ. تاسو بلند کې اسمه
سلام سي شبر سي
تاسو ژغه نه کاس
سولینا
مهرباني اوس لطفاً کلس خبر کوي وست شخص هم کلس خبر کوي لطفاً رادیو مړه کوي زکه بیا ژغه نه کاس کی مهرباني
خاص دې زه غواړم چې دغه موزن سایسر به هر څه خبرې وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځایونو سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې موږ راختر اوس پر چانه دی اوردل نه زاستو نو مرته حل شوی د شبکو پاړه باندې مړ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرېښ دی او نور مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ولې دي تر اوس پر موږ دغه وستون د حل شوی دا ستونزه خو دوم رستون زم نه دی یعنی دا خو وس نه غده
کوم ستونزه نه کړه یاد کوم ستونزه
د مخابرات ستونزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان مې سوي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوسه پرې و زغه زمر چا زمر ځخ چان چان نه دی اوبره دلې مر څو ځلې دغه ستونزه د ازیر سره د نور شبکو سره شریک کړي مر هله دغه زمر دغه ستونزه اول حل شته نه 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 خارجان سره لري نه پمړ سره لري
مننه
دغه بندرونه
مننه تاسو پښتنه به ورس مجاهد صاحب ته راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو اساسي سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان د دې اوریدون کې ژغ قطه سو بل اوریدون کې ته به مخه کو د سکایپ له لارې هم بیا اوریدون کې را سره دی اوسری په پوک پروګرام دی دا زنګ راځي او برته د دوی ژغ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است تاسو را سره است لطفا خبرې وکړئ نو سره اورو بل اوریدونکو ته مخه کو
زاری رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته محترم مېلمنو ته سلام کوم
وعلیکم مهرباني
د مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم ما د دینو دکاندارانو ته خبرېدلې دي چې د کوم نشانه کې چې قیمتي راغلي ده دوی ګمرک مخکې حکومت اخستی 5000 افغانۍ دی 1000 روپۍ نه یو نیم 1000 روپۍ اخې درې برابر کړي دي دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده
تاسو لکم زه زنګ وهلای د ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ اوسې په سپو کې پروګرام دی
سلامونه احترامه د دادی راځي ټول کار اوریدون کې تړاند کوم خاص یو سلام د میلمنو تړاند کوم چې له دې سره جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
دغه ما مجاهد صاحب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان دي او سر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زول دولت ته بیا غوته غوته نیول کیږي تاسو باید ضروري د سر مرسته وکړي او مرسته سره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو ته راجیو کچرتل لطفن کتا سوالونه د شکړې په لاندو لطفن جواب ورک
بلې دا دی یو ورور هلمند نس د مخابرات په اړه څنګه ویله په دې باندې ان شاء الله کار روان ده د اترا ادارې له خوا د مخابرات وزارت تفاصيل د هواد ټول برخه ته مخابراتي سیستم غزي او کوم سیستم سي محرومه مخکي او ته رسیدګي او کیفیت باندې کارو کې کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو د سي پروسه د سي وخت نيسي ځکه وسایل ته ضرورت وي او کار ته ضرورت یې او څو وخت کې راځه خو زه اطمینان ورکوم چې مخابرات په ټول هیواد کې برابر کېږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع سي ګراني ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راځي خبره سم نه ده ګمرکات زیات شي نه دي البته یو شی سي په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر سي په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات به نه ورکول یا به ګمرک نه تاویل او دغه مخنیول څه ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانوني کېدو او د هیواد په ګټه ده او بل دریم ورور چې پښتنو خو اوکرين کې کوم وادوال دي باید وایي چې موږ تاسو نه کوو ټول لارنه اته کوو چې اوکرين هم ځای وادونو سره ما خبرې سړي دي افغانان په خیر حالت ورسي او کچيري ته په اوکرين کې اوسېږي دغه ځوان هم وساتل سي بیره بیره نه هدون سره مقتدي برخه کې تماس
خپلواک لهرات د پښتنه لرل سي افغانستان ډېر اعتقاد منځني آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په هغه برخه کې مجاز
افغانان باید په یو هیوادم ډېر اعتقادونه کې غنې لارې ستاسو مخ خلاص دي د افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوي ضرورت پر کېدل
د کانو هیوادونو نه کیږي چې هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لږ نه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باندې.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکي اندیشنه لري څه ځواب ورته لري؟
مننه خپلواک صاحب، رات نه د پاسپورت تذکره په اړه چې پوښتنه کړې و، خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د کنسولي خدمات ټول فعال دي، هیڅ نوې ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا کنسولي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کیږي. یوازې ستونزه چې ده، موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو، دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدل چې د دوبۍ کنسلګری ته استول شوی دی، خدای دې وکړي چې بون ته راوستول شي. که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو دپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکرې یو پروسه لري، څو موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو. کابل د احسایې ریاست کې هلته تی مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کړي موږ ته راستوو، موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکره ورکوو. یو شی باید واضح وایو چې سفارت هیڅ نوادیدي صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی د افغانستان ورکړي. کله چې هغه دانه تایید شوه، اسناد ټول تای مراحل شوه، موږ ته راشي، موږ هغه وروسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورټ کتو پاسپورټونو وخت خلاص شوی د تمدید لپاره د تذکرونو په بون کې چاپ شوی. پور پاک ټول سپارتون ته استول زما په نظر نورو سپارتون سم شریک کړی دي. هغه مشکل هم شته، دغه سپیکرونه چې دي د اروپا هیوادونو ټولو نه لیدي، او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کیږي، مشکلات به حل کیږي. دغه ستونزه نشته دی، یوازې مونږ نوې پاسپورت دغه وخت نشو ورکولای.
مننه عربي صاحب، دا همدا مشکل دی له خاطر چې په اوکران کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکران کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکراین هم راووسی. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې بلې، زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوي د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي او هغه افغانان دي، غو سره همکاري
وسی. او بخښه، زما پوښتنه دا ولې دي له سفارتونو سره، یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکي؟
افغانستان سفارتونو کوم ځوی؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حد پورې پاسپورتونه شته، ځکه د یو فعالیت ډیر نه و. پاسپورتونه چې هلته رسیدلي و مخکې هغه شته کارتیا سی بل شکه را سوال است. موږ وزارت خارجه راتورو سفارتونو سره پاری کوي.
مثلا فکر کوم عربي سب تاسو ول چې پاسپورت نه لري کنه؟
بله، په اروپا کې پاسپورت نه نشته دي. یوازې دلته نو چیرې دي بونته، نو بعضی سفارتونو چې خو مخ کې اپلیکیشن نه ډکړي و هغه پاتې دي، او بونم رسمي منتویل دي چې موږ هیڅ نو پاسپورت نه لرو. چې
بله، همدا مجاهد سب تاسو توضیح سره
او دې ته په انشاء الله دا د ځانسر مې نوټ کړو بیا خرجه وزارت سره خبرې وکم. او ماته ویل چې اوسې جرمني ته یې هغه پاسپورتونه لري او رسیدلې دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړې دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړې دي، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه. کدی ترشم تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوی دي، په سویډن کې څنګه د تیلو په بایو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې د یعنی د تلرستم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس تیر شپه په تلویزیون کې ویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کوي چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرون نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه، او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري څو وارې کارت داخل کو. بیا او دا خپله یو مشکل رامنځته کوي، ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولن نرمال حالت ته وتلې ده چې خوراکي مواد او نرخونه لوړ سوي دي. خلک دلته دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې ممکن عمله وکړي، وړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته یعنی آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي که داسې یو بل الارم کیږي، بیا باید خلک هغه مشخص ځایو ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوي.
مننه حقن یارسب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده. خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ کې سي خپل ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ نه لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د آمادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښه شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هیواد هغه پوره کړی سو د عاجل پېښې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو تنور مرکی فرزن چه تیاری یعنی؟
مثلا که چیر گرانی پیکی گی یا دی نفتو نخو زیادی گی دی خیزیاد مکوالی سو لگانو نورو حوادون سرم دی نفتو دی وارد ورکو برخی خبری وکو او دا وسم دی مکده اکتیا ورل نفت رسی گی افغانستان تا دا سراتی دیر ندی. او خوب یا هم که چیر دیسی عجل اکتیا چی دی موضوع باندی و دیسی خوراکی موادو پیرسط پا موضوع ام کار کولای شو آمادگی لرو او امید څه مقتدر زیان ونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت څه تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن تر څنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څرنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي غځولی. د بل اړخه هغه هیوادونه چې تیل لري هغه کبرانج تیل دي او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندی نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري دی هغوی تشویش داده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنی د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نه شو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي، او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب، ستاسو د خبرې په تایید البته اوکران ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتکاف د اوکران په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غو نه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفی اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري فکر کوم ټلیفون رابطه مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته عربي صاحب ده. عربي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړل چې د پاسپورتونو غم به خرو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یو بریده حل نشي؟
شبر صاحب کدا کار وشي اتمن بولی نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات استان دي چې هغوی یو کال نه مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي دي، تر اوسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورټ واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا دپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریحات درته درکړم. هغه کسان وو د تحلیل په وخت کې یوکرین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برتانیا، نور ملکونو ته چې دوی هغه اسناد ته مراحل په حالات کې وو، هغوی اکثر اسنادونه نه درلودل. یا بعضې افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد ته مراحل دپاره بعضې ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکاره دي. څوک چې ستونزه ولري د سفارت له خوا نه بعضې کسان د هېڅ نه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې مونږ ته مراجعه کړې، مونږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسناد نه لرل، مونږ ورسره همکاري کړې ده، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډک شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلې اسناد چې ته مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم را دي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې خطر هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکراین اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنم په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. هغه شمیر اسما ایر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څنګه دغه شان په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د خوراکي موادو د قیمت؟
بله مخکې ما ویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د دې نه مسؤل او په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو کوم لږ لري هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتلل. موږ غنم د قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان نه واردول، هغه لارې مختصم څه خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم څه کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېښې شوي دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. په هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي، او موږ بدیل لاره لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چکړای دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارډ ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډي کی. د اوکراین تر جګړې مخکې لدغه ازادي راډيو تقریبا کهر ورس نو وی ورس بعد دو ورس بعد بم دغه راپور درلو چې ملګر ملتونو د 110 دلته ورسول حالت یې ورسول اوس به خي غلی دي فکر نکوي چې دغه رقم مرستي ممکن لا افغانستان سره کم شي
اول خو دې مرستو بهر سیدل ته رسیدلې دغه توزیع اوس هم روان ده او بل زمني حصے وی دغه هم په پام کې دي سره ورسي او بل دا چې دغه مرستي د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کی او په خپل قوه د رګدی لپاره ډیر ضروري مقامونه واخ مرستي مختیوی وي او د دې مقماله نه وي هغه مرستي کرام چې د افغانستان په وجه ډیر بدلون نه راځي په اړه خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي موږ بدلی لار باندې کار کوو په دې کار کو زیربناوي شروع شي د ثغات کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده نړیګان هیوادونه لري موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړو
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و د ټاپی پروژه ده د آسیا پراختیایي بانک د پاکستاني رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډي شي
په افغانستان کې څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیقې ده هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص په ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي یو له خوانه تطبیقې ده چې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي د ریسیکاسي بانک وان دا و نو کې څنګه ارخوخي په افغانستان کې دا تطبیق کیږي ترکمنستان تاسو خبرې کړي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي
مننه حقن يرسب كچرت تاسو ترشم او د خبرونه روسي او تنشت شي بي په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکرين جګړه به للوي سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکي او افغانان باید څه وکي چې لدی اغیزو ډیر متاثر نه شي
للوې سره تاسو معلومات پرلې سپېڅې نړۍ اوس یو نړیوال کله دی نه ډېر سره په رابطه کې دی ډېر سره تړلې ده دغه کچې په خوې اټکل کې ده نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نشته ځکه چې خپل غربیانو او اروپایانو په کور کې ور بلسو او دې لږه ورڅ خ سخت دار لري دې کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي البته ځینې داسې وادونه هم ستاسو د جګړې ته خوشاله دي بل اړخ دا د اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کې دا هغه مرسته په کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کیږي ځکه چې ټول توجه به عام دي اوکرين په اوکرين کې د نن او اوکرين د باندې او حکومت اوکرين ته کومکونه رسول دي نو خامخا به دوی په افغانستان کومکوتخه یو برخه بیا تي کوي په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره خکر په خکر ده دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لن محل دغه جګړه زموږ په تاوان ده په وګد محل کې دا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر خغختلې روسیې یو ځای په روسیا ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده هرڅومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یو بل باندې افغانستان باندې د بلوسی علاقه مند لري نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یېستا هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دغه دی پورې تړاو لري چې موږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه څه ډول استفاده کولای شي ولې دا سم باید ونه وایي چې موږ بالکل متضرر نه کیو یعنی موږ هم متضرر کیو دا اوس هم روان ده دغه قرار دغه تا افغانستان ته راشيږي خو خدای دې چې لازم اقدامات وسی او پیشبینه وسو په حالت کې دا ګمان کوم باور یم چې ان شاء الله افغانستان ته ولای شي دغه کلکیت څخه به زړه راوځي او مکولای شو په افغانستان کې هغه حالت چې امانانه امید لري یعنی هغه د خود کفاع
یوه لاته رمن څه کوڅه ته محتاج ونه اوس مننه حقن یرسب مجاهد صاحب د خبرونه ورسیو تر رسیدلی او کستاسو نظر واخلو د حقن یرسب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بله خانیا صاحب، خبرې دقیقې دي. یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې دي، په سیمم دي او خنه دي. او دومره موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش څه پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لار هواروي او هغه هېوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر حاسد پذیره کېږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي دا چې هېواد هم له اوکراینه فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه و پرې باندې. د افغانستان خلک انشاءالله نه ترنه متضرر کېږي، خو سیمه باندې اثرات طبعاً شته. هغه منفي اثرات نه به موږم طبعاً لږ زیان نیست.
مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیات چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
The chopper.